پایلم له خبرونه کوو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړې او خاورې بووي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن ورځې څخه پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ هم په خپل اکسپانه له کورنیو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې دي. دا حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن وویل چې د اکتوبر لومې په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمېر 9290 او د ټپیانو شمېر 9202 ته رسیدلی. د غزې روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمېر اعلان کړ، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېر تایید یا رد نه کړ. دا ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. وشپېته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي، 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او په عین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپله دنده پر مخ بیایي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. له تیرو څباندې څلورو لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوري حکومت له واک ته رسیدو وروسته په دو لسیزو کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالېدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندې کړي، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همدارس اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته پروانه خبرونه کې په دې شغیږو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غیش کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کیږي ممکن 8 میلیون افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال خپل خاورو باسي کدا کار وشي. آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرولی شي؟ په دې موضوع خپل درنو او قدرمنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آذرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی انصاری څخه غواړم چې خپل نظر څرګند کړي. انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په استلو کې جدي دی؟ انصاری صاحب،
بسم الله. بله، تاسو او درنو میلبانو همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بلې، هو، موږ او تاسې په تیرو نږدې دوه درې کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ یې په ایران کې هم مهاجرین د پورته ننګونو سره مخ دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسې هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د څلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی، د افغان مهاجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کېږي د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیدا، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو، چې په کورونه یې ورچپه کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هسکل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي د دو چې دی، د موږ ګاونډي دی، بیا بیرته د خپلو کتو کې هم ګاونډي دی، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسه سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظ، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان با په شکل د اشکال د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دو مهاجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده، او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کیږي او په زور په جبر د هغو هیوادونو نه یاستل کیږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی به په دوی یاستلو کې جدي نه وي. او بله خبره یې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا د نړۍ په سطحه هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطحه چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي، دلته د خپلو منافع په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دو خاطر چې په ملل متحد او قدرتمند هیوادونه فشار وسلوي د دې ماجرینو ساده غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغه بیرته د پیسې ورکا او د بیا بیرته د څو وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښه ځانونه
وساتي. سلامت اوسې کور ودان حافظ صاحب ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې د حافظ صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان پخوا دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغو سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډېر جدي و. هغه وخت دوی په ماجرو دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري او هم که پاکستان یې اوس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بیچاره او بیطرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیاردونو ډالرې پانګونه کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروې یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لویه پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دغسې پاکستان کې هغوی ته نه یوازې ده چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامندي کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لوی پراپرټۍ لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې ترڅنګ د مخدرو موادو د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لوی مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخې اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډېر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو موږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغوی باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی یا خپلو موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مسله فشار راوړل دي، لکه دارو او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو تر څو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه غږوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د مهاجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه د سور د اومې کودتا نه چې کوم مهاجرین پاکستان ته لاړه، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو لپاره دا په اجاره واخیستې دغه دختې او میری او د مهاجرینو په نوم، د افغان مهاجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې یا ته ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګې هم نه لري چې وایي چې نه د او مهاجرین د لاړې، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان پراته دي کاروبار لري.
ډیر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. حافظ صاحب، بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان مهاجرو فشار دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو ووسي. په خپله مهاجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کی هیلی تاسو ته، درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو او تاسو محترم همکارانو ته، د افغانستان لالهاند مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې چې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خان نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته، دا په پاکستان کې شیان اخیستل کېږي د ملل متحد لخوا، د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کېږي، مثلا کورونه په کرایه اخیستل کېږي، خدمات اخیستل کېږي، دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي. نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري، او په عین زمان کې د خپل دنننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ حافظ صاحب کور ودان. آغلی نظامی، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي، شاید هم دومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېر زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېچېرې نه دي مهاجر شوي او ته تر اوسه پورې ځای په ځای دي، پوسیني نظام کې دی، ډېر سخت د فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي، د دې کورونه، د دې ژوندونه، دا خپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یم، هېڅ کوم لاس نیونه د دوه مهاجرینو نه در شوې ځکه چې پخپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغې د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسني شرایطو کې سخت په چالش سره مخ دي او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کیږي حتی مشکل د امنیتی لحاظ هم ډېر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته او د مسله د کار هم تاسو ټول په واضح خبرې یې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي او د ګوتو په شمېر یو تعداد په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دوو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زور شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي. نو یو څه چې زما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کې ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکی چې دلته د خلک څه شی خوري او د څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی د جنگ لحاظ د بینسي اما د افغانستان نه د وړو ارقام لیدو چې غټه سطح واړه د نن د وږې د هغه سره مخامخ دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په دو وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش دي داخلی سیاسي بازیان او د نړیوال سیاسي استخباراتي بازیان قرباني شوی دي او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې مغم بازیان سلامت دي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه شاغله انصاری په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کیږي هغه خلک چې راغلي دي له ژوند له شرایطو د دوی له وضعیت دنیا ډیر نه خبري شي هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي دوی غوی شرایط سره کم دي. انصاری صاحب مایک هم روشنه کی استاس مایک ګل دی؟
بله
مهرباني
بله
اوس یاورو بله
مهرباني موږ او تاسو ټول لستونزو خبرې ګو نه وازي هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات معذرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو په تورخم غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیده چې دا غوی وضعیت څنګه وو او تر اوسه څنګه دی. د مهاجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوي هلته هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو مهاجرینو په نوم څومره امکانات اخلي هغه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده دغسې د افغاني سرې میاشتې او تر څنګ د نړیوال سره صلیب او یو بله اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم او تر څنګ یې نورې لویې ادارې لکه د ناروې د مهاجرینو اداره او نورې او د افغانستان د مهاجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغو مهاجرینو ته نه دي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایي او د پاکۍ سهولتونه که هغه د تشناب سهولتونه دي که د روغتیایي کلینیکونو دي که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بېچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کونډو معلولینو په نوم افغانستان ته راځي ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 80 میلیونه کله هم تر 120 میلیونو خو که موږ او تاسې دا عادی اتیا میلیونه د اونۍ محاسبه کو او په دغه اتیا میلیونه په یو سلو دوه او بخی په دوه پنځوس اونیو کې چې د کال ضرب شي، نو تاسو فکر وکړي چې د دې نه څو میلیارده ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو پر اتک سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه همستا افغان حکومت موږ او تاسې ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه هغه بخورنه.
انصاری صاحب، د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور ده په دې وروستیو ورځو کې چې خپور شو، ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې شپږ دېرش زره داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ وو دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شیانو مصرفېږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې شپږ دېرش زره دوی یې درملنه کړې ده، همدومره به شاید ممکن مړه شوي وي له خوارځواکۍ له غذا د نه ور رسېدو له کبله.
نه نو تاسو وګورئ، دا خو یوه مسله شوه او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي. افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامې روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه شپږ میلیارده او یو سلو شپېتم میلیونه ډالره لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغه بېوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د څلور میلیارد یو سلو شپېتم میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته وویل چې د سلو کسو سره د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوي وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوي، دا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې ګرانی دی شي. او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوی شو ولې دوی خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې څلور میلیارد او یو سلو شپېتم میلیونه ډالره د دغې بېچاره او بېوزله افغانانو په نوم راځي. دا خو دلته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان د ملګرو ملتونو
قصر دي چې ولې فابریکې جوړې نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولې امکانات د کار برابر نه شو؟ دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکو نور ته نه لاړ شه، خو یو ځل یې مایی وخلو. موږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې، د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوي. مثلا فکر وکړي په ننګرهار کې څو اویا زرو کورنیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکوي، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو ته تصویبیږي او راځي. تاسو د یو کال پیسې راواخلی وي کورنۍ ته ورکوي، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان د سنراب او پرمختګونو طرحه لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو.
تبن چار دا ډول پروګرام کلونو وخت غواړي، کنه کلونو ته وخت ضرورت ته، لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
موږ انده عاجل مرستو انده غوړه تاسو ورکې
تر څنګ یو وړوکی ماشین چې په $200-$300 کې ورته ورکی چې د همدې وړونه هلته بسکټ جوړ کی، ابل کورنۍ ته نه آش جوړ کی، ابل کورنۍ ته یو بل شی جوړ کی، د همدغه وړونه چې تاسو ورکوي او دا په تحرک راشي د متحرک اقتصاد د ژانرونو او 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 تاکتیکونو د لارې دا په تحرک راشي هغه خپل کلی ته بازار.
ډیره مننه کورودان. البته دا کارونه هم شوي دي، په ځلونو فرزند کورنۍ ته چرګان ورکړي دي، وزې ورکړي دي، خو څه وخت وروسته یې حلال کړي دي، نوشي جان کړي دي. پر حال په دې برخه کې وروسته بیا هم خبرې وکړو. حافظي صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې، په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دی، او په مالي اقتصاد د دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. دبليو ایف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي، او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي، اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت دا چې دا په میلیونهاو انسان کډواله کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهان دي، اواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، او اوس دوی په خپل د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولای شي چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمني برابر شوي وو، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربی حکمت عملی لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او یو رسمي حکومت پیدا شي چې بینګری موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل، دا مهاجرین چې پس د دوهم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروېزې له لارې یا مثلا د مرستو له لارې یو هیواد بسیتو ته ورسېږي، دا ناممکنه خبره ده. ځکه چې تاسو دا چې رسمن خو دوی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي، معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد، خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایي پیسې هلته ځي. که دې په شفافیت سره وویشل شي، $500 میلیون څلوېښت میلیون انسانانو لپاره $12 ډالر په کال کې رسېږي. دا څه شي کېږي؟ دا د دې څخه څه بدلون تاسو تمه کوئ چې بدلون راشي د خلکو په حیات کې؟ دا یو اني یو څاڅکی دی چې دی تګی ته ورکول کېږي. نو موږ لپاره دا پکار دی، پخوانی حکومت ته مو ویلي دي، اوسنی حکومت ته ویایم، هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان ورسته پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکېل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاري او دا چې دوی ویل 40% بیکار دي، دا زه وایم چې 90% بیکار دي. ځکه چې خلک چې په کرنې کې سره اخته دي، هغوی موسمي کار لري، مثلا یو ګشت کښت کوي، بیا وروسته بیا راټولوي، بیا خالي همدلته بیا ګرځي، بیا خپل حاصل دی مځکه بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو 40 ورځې او یو میاشت کار ولري، 11 میاشتې بیا دوی اوزګار دي. که دا پنهاني اوزګارتیا هم ومنو، بیا د افغانستان وګړي تقریبا 90% اوزګار خلک دي. نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسسات له لارې کېدای شي چې یو څه مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملی حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسائل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملی جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره آشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي. ښه مساعد خلک دي، په دې ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چیرته چیزي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني او چوکاټ ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون ولري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بیرته هیواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هیوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هیواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په یو پنځوس هیوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمال لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په دې خبرې کې و چې آیا میلیونونه افغانان که بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدای شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او که نشي. د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خاوند عادل بهرام نظامی زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکي مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې چروغ جوړ وي. صاحب لحد تعلیم به هلمند ولایت سره
مهرباني کوي. اتل صاحب
قربان سم، یو ځانګړي سلام هلمند ته. واه سروان صاحب محترم، ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده. الله مقدر وکړي چې موږ د خپل اوریدونکو ته بار شایسته موضوع ټاکلې دي. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه هلمند شي اشاره وته وکړه، تاسو اشاره وته وکړه. واکه د افغانستان اقتصاد خو دې وخت سخت وی په دې د ماجر چرواړي کده پاکستان سي کده ایران سي په شرایط کې. محترم سروان صاحب، هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره، دلته د کم خلک چې وسوسیږي په افغانستان کې، محترم سروان صاحب، دا وسن بیکار دي. نو دا چې داس په میلیونو افغانان د پاکستان سره راوړي، د ایران څخه راوړي، نو مخکنی حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړي. سروان صاحب محترم، زکه په هغه حکومت خو نو بل ابي لمرست ترته وي مثال د خبرې بل ابي ټولونو دلته مرستې کول. محترم سروان صاحب، بعد مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وه، او د اوس حکومت سره د اسلامي امارت مجاهدین سم موږ دا غوښتنه کوو سروان صاحب، چې مهاجر خو به راوړي که 6 کال نه وي، پر کال راوړي که پر کال نه وي، بل کال راوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینانه ورته برابروو؟ باید په دغه قانونو باندې کار وکړي، که دا د سرو زرو مثال د خبرې، که دا نور د مسو قانون وي، په دغو باندې کارو بار برابر کړي، مثال د نړیوال ټولنې سره مثال د خبرې اړیکې برابرې کړي. ځکه دا افغانان چې بیا سروان صاحب محترم مخکې تا اشاره ورته وکړه، په دا روغتونو کې زه ګرځېدلې یم، دا تېره ورځ هم لاړم، دوغه نه بې اندازې په خواتلاکۍ باندې ماشومان اخته وو. محترم سروان صاحب، چې په خدای مې د کسن دې کفای وو، دغسې مثال نور ښځینه دغه هم په خواتلاکۍ باندې اخته دي. سروان صاحب، د افغانستان د خلکو اقتصاد ضعیف دی، باید حکومت دې ته زمینه برابره کړي، که 6 کال نه وي، پر کال دا ماجر اړي، که کال ته نه وي، بل کال، نو باید زمینه ورته برابره کړي. او نړیواله ټولنه هم محترم سروان صاحب ګوري، دلته افغانستان کې دا خلک دي، دا دې ویني چې اقتصاد یې سخت ضعیف دی، دې هم باید چې د مور د ملي چلن ولیکي. د حکومت سره هغه سیاسي دغه چې هغه د پرلو لاره پرېږدو، خبره ده چې دغه بشري مرستې دي پر افغانانو باندې نه درېږي، که چېرې د بشر دوستانه مرستو دغه دوی ورکوي، نو بشر دوستانه مرستې دوی ولې د حکومت د سیاستو سره پرتله کوي؟ سروان صاحب، باید افغانان په داسې ستړي حالات کې یوازې پرېنږدي.
درست، ډېره مننه. اتل صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب محترم، مو سامان د هلمند څخه. از ما خدا نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي، دلته چې پنګاو نو کې دلته به افغانستان آباد سم به دغه دی د دې کار سم سیده بنه چې وز از ما د یو د څخه واغ زور ظلم سره کی رقم رقم شرمون کی خبر ورته کی او زم او بیا د طالبان حکومت هم ډیر څه په واسطه چې ما سي و کی خو دې نه وای چې وز دې نه وای چې د دولت خلک لا د دې تر لاس لاندې وسی او تر لاس لور نه سي نو هغه بچیر دې دې ته کړیر دی ولی دا قانون جدا چې دې کار کې هم راکز ما په نظر سره چې دوی دې ولستوار کې دې خپل خېټ په دکې نړیوال مرستې دې دوی راځي هغه خپل خېټ تا چې دې ورا کده چې په غم کې دلته پر مر باندې شان باندې کړل او زموږ پر زراعت شان باندې بندیزونه ولګول خارج ته نه پریږدي هغه وصل ته په هیڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې په هغه نرخ ماتو هم رانیول هغه نه نرخ لا ولا خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شین نه پر کېږي دې بس سر په سر بالا خپل مزیقې
صحیح ډېره مننه سلامت اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم مېلمنو ته ټول خوږ اوریدونکو ته
مهرباني کوئ صاحب
بلې سلام سره مغاګاوري
بلې بلې ستاسو غاګاور مهرباني کوئ
مننه سروان صاحب محترم یو پختله یو څه به وایم سروان صاحب محترم ځکه کوم ګورو د ډیر کلونو په افغانستان کې جنگونه او د غروانو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بيخي هیڅ کوم څه په افغانستان کې مخ کې واغو مې اقتصاد مخ کې نه خراب اوس کا نور کډوال دي دا خو بيخي اقتصاد هغه خراب یک ددوم ځکه چې مخ کې لا کارونه نه ونو اوس کا غرس کارونه بيخي په ټاپه دري نو طالبان هم کټ باید دې ته پام لرنو کې باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعد ورته پیدا کارون ټول ته پیدا کې په دفترو کې هر ځای کې چی کارونه ماسو کې هر څه چی کارونه باید ورته پیدا کې دغه نو ته چې هغه مخ کې چې واغه خلا پلیک دا چې وس راغلي دغه ته باید کارونه پیدا کې د خو یعنی دل په افغانستان کې نو ولاد ډیر خلک مونږ لیدلی چې ان شل کال 25 کال دوری یعنی ټول عمر دوری تل کړي دل تر غل په افغانستان کې ولاد امني نو د دوی اقتصاد بيخي خراب یک دوغ د پاملرن باید وک او ما یو غوښتنه د تجارتان د تجارتان باید دل تاسو په افغانستان کې پنګونه او کې د زمونږ افغان تجارتان چې په بهر کې دوی دل پنګونه او کې پروژې پال کې نو دا ډیر خسي ځکه چې افغانان د ډیر خلکو د بکار او زمينه مساعد د ډیر خلکو په پرکار بوخس سينو دا ستوند کال چې ډیر خسیاو یو پختنه می داد چې د میلمنو نه پختنه داد چې که افغانستان د نور د ایران هم د ټول کډوال بیا سند کډوال لاو باسینو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي
ډیر زیاته مننه سلامت اوسې بل اوردل کوم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم
محمد رشتان
کندهار ولایت سلامونه تاسو ته
مهرباني مهرباني صاحب ستاسو خبري اورو
زه وایم چې دا په خارج او په داخلي پاکستان کې ځو مهاجرين دي وروره دا خو دې دې غسر دي زره به چې دې څه څه تجارت کوي چې په ټولو کې سرمایه نه دي ځان دا چرې شي د تور سره په زګونو مهاجر پر مکار کولای شي چې دې څه په پنځه کې پنګونه وکړي په دا مهاجرینو کې څنګه څنګه خدای شي محترم خلاص کاین اونې چې د دې چالي نه لري خو په کوم نه جایداتو کې د غوړې اجتماعي استراتیجیک ټولو یو مصوبه باندې وایي د خپل ملکونو لري او دا تجارت چې نظام نه خاص تجارت په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړې دي په ایران کې کړې دي په دوبی کې کړې دي په سټیټ کې کړې دي چې دا هغه خاص سرمایه داران هغه لوي د سرمایه ګذاري کړې وي او نور اجهته سره دی هغه لوي هغه په کار نو خاص کولای شي دا د زوړ وزارو او د ملمنو څخه دغه پښتنه د چې دغه مرستي هغه ټول وخت راځي د څو پرې به دا مشر رواني ولي خپل یو کار ته موږ نو تشویقېږي خپل یو پنګونه وکړو برابر د امر څخه مش خلاص چې سرګ موګه د وخت بل تکاجي نه ودی
ډیره مننه سلامت اوسې کوربدان یو بل اوریدون کوي به هم وورو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی
مننه تشکر سرمن صاحب تا او تاسو ملمنو او ټول د ازادي رادیو او بدون کو کار کوم کو ته یک هیله احترامات وړاندې کوم
سلامات اوسې
تاسو سم موضوع انتخاب کړی درسته هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې تلویزیون کال جنګونه روان وو چې حکومت پر فوو د ریږي بیا مشکل وو تجوسي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډیره کمه وي خو بیا هم امید لرو خدای ته چې موږ اقتصاد خدای برابر کړي. نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چې موږ باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده، او زموږ هغه منجمدي روپۍ چې د اداره خلاصې کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هېواد ته راشي. لکه نور اورېدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نه غلاسته نه روپۍ ورکېږي نه جنګ شته. دلته سرمایه ګذاري باید وشي انشاءالله تر یو ډېره حده پورې د قانون پروسس هم روان ده. دا شمال کې هغه لوی کانال ده، دا هم انشاءالله دغه لاندې ده. نو خدای مهربانه ده چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي، خو خپل وطن ته باید ټول مهاجر راشي. دلته دا دونه مخلوق الله پاک ساتي خدای به دوی وساتي. موږ په خپله مزدوري کوو، کار کوو، دوکانداري کوو، ته په ما خبرې چې زه په خپله ده پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوکانداري کوم. نه مې مرسته خوړلې ده، نه یې له دې شي خورم، نه مې د اله ورته مجبوره کوي. هغه اقتصاد مې پخوا هم سم و، اوس هم برابر ده. د نورو خلکو دا دي خدای سم کړي، خو داسې خلک و چې پخوا په حکومت کې و هغه خواران سره ودرېدو، ولاړو، تنخواوې یې ودرېدې، مکانونه اوس رایونه یې پاتې شو، ټول سره در بدره شو. نو انشاءالله امید لرو. نور نه ستاسو وخت نه نسم.
ډېره مننه له ټولو درنو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل او پوښتنې یې وکړې. محترمې نظامی، اول اوریدونکی مو اتل صاحبو له هلمند، د باور نه درلود چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب وړتیا ولري او یا د ظرفیت ولري، دویل چې باید کارونه وشي، قانونه استخراج شي او کارونه ایجاد شي. څه فکر کوي د دې شي امکان شته؟ طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي، فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي؟
ډېره زیاته مننه د ټولو قدرمنو او عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه وکړل مننه کوم. کوم څه شی چې ډېر اساسي او بنیادی خبره ده، هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډېر مهم دی. درسته ده چې اوس به د امنیتي لحاظه مشکل به نه وي، اما په سباتم باید فکر وشي. دوامه خبره ده چې که اوس په دغه شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجي، زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دي واخلي نشي تخستلی. اساسي او بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی، یا په تیره په دغه آخر څلورو لسیزو یا د څلورو لسیزو نه زیات وضعیت چې په افغانستان کې و. موږ ډېر ښه فرصت لرو، شل کاله د جمهوریت زښته ډېرې پیسې افغانستان ته راتللې دي. موږ پیشنهاد یا د فعالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لرو، غږ هم دغه و چې د افغانستان د خیرات نه وژغوري، افغانستان د کومه خیرات ته لمن غوړولې وي او خیراتونه برتي کده وخت چې قدرمنو میلمنو وی پیو بوجی وړو پیو بوجی وریجو به مخالک ساتو. حکومتونو مسئولیت دی چې بنیادی و حساسی پلانونه باید طرحه کا او اغو ته قانونی بنه ورکا چې نړیوال هم هغه په رسمیت و پیژندل شي او په داخل کې د افغانستان خلکم هم ځان کې ووینی. کله چې موږ ته تروسه د اقتصادي برخې ته اساسی و بنیادی کوم څه نه لیرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو، دا خو به قرارداد شي، خو دوته خو باید فابریکه جوړه شي. په دو فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي، انجینران باید تربیه شي، پوهنتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مو په خپله استخراج کړو. قانونی او مسلکی بڼه نه لري، او کله چې قانونی او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخت وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي. نو یو څه چې قانوني بڼهونه لري او هغه ډیره مشکل ده. اوس د قانون په لحاظ هلته څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی ښه چې اوس کې یوه فابریکا فعاله ده، فابریکا کې به کارګر په کار کېده، انجینر به په کار کېده، د افغانستان خلکو ته به زمینه د کار مساعده ده. دا خو قانون اجاره چورکل کې زیاتره پدو کې بیرته ما خارجیان په کار ګمارکي او دا د افغانستان اقتصاد ته چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچوکات کې هغه تنظیم نشي، هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام بشي.
بله،
افغانستان ولي دا چې د څلور لسیزنه زیات د حساب په خیراتونو باندې مخې ته ځي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاسه ورکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. د تروسه پورې په بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستي دي. د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وایي دوی تر ساده کارګرو پورې هم له خپلو خلکو کار اخلي، یعنی ځایي خلکو ته د کار زمینه ډیره نه مساعد شي. په هر حال شاغل انصاری اوسامه اوریدونکی مول هلمند و د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي. دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و دا نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي. ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او میلیونران دي که وغوی راشي او دا خپل پنګ مل ځان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیرو خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي. دا څومره ممکنه ده؟ آیا دې ته خوشبینی تحصیل لري چې په دې اوسنیو شرایطو کې د داخله راشي او په خپل وطن کې د پانګونه وکړي؟ البته دې ته په کتو چې په تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانانو پانګونه هلته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګول دی. انصاری صاحب مایک هم ګول دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب،
چې پریس پستا سي غد می سي وانه اوریدلې شو.
پښتنه داو چې دی ډیر اوریدونکو نظر داو چې د افغانان چې بهر تتللې دي، گاوندو یو هیوادونه کې اوسې او شتمن دي، هغه د خپل پنګ راوړي په افغانستان کې د پنګونه وکي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغه د افغانستان تراشی په دې وسنوي شرایطو کې فکر کوي چې هغه به د تزړه شو کې خپل پنګ راوړي په افغانستان کې پنګونه وکي؟ کلن جواب راکړي.
بله، او دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګه 2000 تر 10000 ډالر پورې خو لري یا یې پانګونه کړې هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ که موږ او تاسو دغه تاسو اشاره وکړه په میلیونو ډیر افغانان اوسیږي، نو که موږ د کورنۍ په سر لس کسه مې حساب کو، فکر وکړئ چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هره کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې تر څنګ هغه تخنیکي قوت، هغه فکري
قوت، هغه تاسو مخکې یاده کړه دا خبره، آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې د خلک را براشي افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کومې ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته که موږ تاسو نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانۍ مسایل، دلته چې کوم مامورین د قاعدې نه تر راسه پورې د حکومت پر ګدیو ناست دي، د دوی د دغسې اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوحانه برخورد، دغسې د تعلیم مسایل خصوصا د نجونو او د
د خویندو د تعلیم او تربیه مسائل، د غسی روغتیایی او نور موضوعات، د برېښنا موضوعات او ستونزې، دا د دې سبب دی چې له افغانستانه نه یوازې دا چې بهره د افغانانو پانګ راشي، بلکې هره ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورټ د دفترونو مخې ته په لسګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورټ اخلي، د بهرنیو سفارتونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپلو پیسو او پنځه سره د افغانستان نووزی. مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري، کارونو ته سرعت ور، هیڅ کله به موږ ونه کړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هېواده به پانګې لا پراخ فرار کوي، له دې هېواده بوزي او سره به زموږ مسلمان مغزونه قدرونه او زموږ مټه او بازو هم فرار کوي. چې
سلامت صاحب، انصاری صاحب، حافظی صاحب، د دې لپاره چې مهاجر را روان دي کې دوی غواړیم نه گاونډیان یې غواړي چې وې باسي ولاړ شي خپل هېواد ته، په لنډ مهال کې څه پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزاره یې وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان ښه نه دی، او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کار او بار نشي برابرولی، دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدن کار دګر ته داخليږي ځوانان کی، دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو سره وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قاطی نشته، قلتی نشته، یو څه کار نشته، دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري، 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم عمل تشتون لري، دوی خپل سرمایه هیڅ چرته انتقال کړی نه دي، او دا سوداګری او تجارت چې د زمونږ اکل ورکړه وردات صادرات دا هم 10 میلیارد دی اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري، دا یو دم نه دی، یو غشت خو دا مال تاجر راوړي بیا پس لاغه بیا په ګدام کې دی بیا دکاندار ته ورکوي نوې شی اخلي، دا درې څلور غشته دا په هیڅ ضرورت سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر دی افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي، او اوسنی اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي، او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی، د نوی پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغوی یو قانوني چوکاټ ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري، که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم نظامی. د ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړوي. که څه هم واورېدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده، ډېر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بېرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ وه 4 کسه یا 15 کسه، اوس چې بېرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریب ځمکه چې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه خاوندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه یې بېرته خلاصه کړې ده، دولتي ځمکه. فکر نه کوئ چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟
ډېره زیاته مننه. د کورونو هغه یو غټ مسؤلیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت تو تسان لرلی، یا د مځکو ویش که تاسو خپلو خبرو کې ووی، دا مځکې که په وویشل شي دی خپله مهاجر دي، دی په مهاجرت کې ژوند کړی، ټول هلته کارګر په ډېره ټیټه سطح کار کړی، هلته کومه فابریکې دی نه لرلی، کوم غټ اقتصاد نه لرلی، غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړی وي هغه بیا ضرورت هم سرپناه ته په افغانستان کې نه لري ځان ته یې برابرولی شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنګو نه د بدبختۍ نه د بیکارۍ نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفره تللي څلور نفره راغلي څلور تللي اتر غلي خو د کورونو مسؤلیت په داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی. باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه یې باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای ځکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او ورته ځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نه شي پرې ویلی. دا باید مهم وینو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو. درسته ده افغانستان د قانون و وطن دی اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی. هیڅ امکان نه لري چې یو ماجر دی راشي او غوته د ځکه توضیح شي او هغه دی بیا هم ځکه باندې آبادي وکړه.
بله.
اول خو دا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید کورونه د خپل جوړ
کړي. پای ته رسېږي هم دومره وخت مو درلود. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي څخه ډېره مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې آزادي راډیو اوري.